په افغانستان کې د ماسپښین دو بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوریس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس ستانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز پلاوی مشر ټاکل شوی وایي د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی او هغه خپلواکه ریاست دی. له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپله اړخه ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته را وړاندې شي. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د افغانستان پر حکومت رغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. د طبیعي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر وایي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړه شوي او لسګونه کسان ژوبل دي. او د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه وه ډزې پکې شوي او یو شمېر کسان مړه سوي او ژوبل سوي دي. پوره خبر نو واوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې په اړه د افغانانو خبرې هر غړي پیلېدلی سي او د افغانستان پر حکومت یې غږ کړی چې خبرو ته تیار سي. شیر محمد عباس ستانکزی په اسلام آباد کې له اسلام آباد د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې نن ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده له حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیزه پلاوی ټاکلی چې ستانکزی به یې مشر وي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو قوه توافقنامه چې شوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوې ریاست منظور کړی ده.
په دې حال کې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړي د خبرو پیل ته تیار دي. خو نادری ویلي د مذاکرو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا ځینې غوښتنې مطرح شوي چې باید مقابل لوری تر سره کړي تر څو خبرې پیل شي. دا دواړه مرکې تاسو زموږ پر وی پاڼه باندې کتلای اوریدلای سي. له طبي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړه شوي او لسګونه کسان ژوبل سوي دي. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا تیر شپه تقریبا 3 بجې د چاریکار پر شار له 15 خوا وسیل راغلی او ډیر خلک چې ویده وو کورونا ور باندې را چپسوي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی ویلي چې تر دغه غړی پوری تر سلو زیات وګړي مړ دي او د دوو او درې سو ترمنځ وګړي ژوبل سوي دي چې روغتونونو ته د لژدول کېدو لپاره ترتیبات روان دي. جیلانی ویلي چې بیګانی سیل په چاریکارو کې تر زور زیات کورونا ویجاړ کړي دي. د سیل له کبله د کابل او شمالي لار هم بند ده. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه وه. پرون شپه په بیګنۍ مظاهره کې ډزې شوي چې یو تن پکې وژل سوی او دوه تنه زخمیان سوي دي. په ویسکانسن کې د اګست په 23 نېټه د جاکو بلیک په نوم یو 19 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ ویلي چې د پولیسو د ډزو له کبله د جاکو بدن فلج سوی وو او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول سوی وو. له هغه راهیسې خلک د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې چې دغه پېښه سوې وه له تورپوستو امریکایانو سره د یو شمېر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهره کوي. د ویسکانسن ایالت والی په کینوشا ښارګوټي کې چې دغه پېښه سوې وه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهم شپه د ځان د ښکارا کولو او خپل کاندیدای ته د خلکو د پام د اړولو لپاره له ټولو صلاحیتونو کار واخیست. جمهوریت غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاور ترنوم لاندې جوړ کړی وو. د امریکا د جمهور رئیس میرمنی میلانیا ترامپ هم هڅه وکړه چې د ډونالد ترامپ د کاندیدای مسأله خلکو ته مخ کې کړي او د هغه لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ وغواړي.
Donald is a husband who supports me in all that I do.
دا وایي چې ډانلډ داسې څوک دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کړی او زه او زما کورنۍ له تاسو یعنی د امریکا له خلکو ډېره مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی او هیله لرو چې او ویاړ به وي چې دغه فوقلاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. ټاکل سوي چې د ملي راټولېدنې غونډې د یا د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون ته نن د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې وکړي. او د په بیلاروس کې به چارواکي نن د لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنې کوي. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفانو بندیزونه زیات کړي دي. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډېره پیژندل سوې لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکی او بل سوخو خلکو د انتخاباتو پایله نه ده منلې او وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده.
لفرشته جلال زیمانه نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکې پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای ته نیول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دی، دغه کوه توافقنامه چې شوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوې ریاست منظور کړی ده.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي تیم یو غړی نادری بیا وایي چې حکومت له خپل اړخه د خبرو پیلېدو لپاره ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي.
تاسو موږ خالصانه ورته ژمن یو دا چې جنگ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو مسله د چارو لوی کارپوه سره څېړو. دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله مو خبرو. د سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دا چې د سیلابونو په مخنیوي کې خلک څه کولی شي په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو کارپوه سره خبرې کړې دي.
خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د دې او ځینو نورو خپرونو د اورېدو لپاره د خپرونې نور مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په سلا شر 15 صفات صافه او وزي او ری له شی د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخله دې چې په افغانستان کې د ورستو سیلابونو موضوع ته مخه کړو چې په ډیرو ولایتونو کې من جمله د پروان ولایت په چاریکارو کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د موضوع ته مخه کړو د افغانستان په سیاسي پروسه کې د ورستو پرمختګونو له حاله مخه برو. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تنګزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکې پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی دی. ښاغلی عباس تنګزی دغه څرګندونې ازادي راډیو ته په واسطه ویلي صوتي پیغام کې وکړي. هغه وویل دغه شل کسیز مذاکرات تیم به ډیر باصلاحیت تیم وی او خپل فعالیتونو راپور به مستقیما د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته ورکوي. هغه وویل د دې مذاکراتي ټیم د شلو کسو ډلې دیارلسې د طالبانو د رهبرۍ شورا غړي دي. د اباستانګزی په وینا دغه ټیم به بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي، د افغانستان د حکومت له لوري، له امریکایانو او دغه راز له نورو لورو سره به مستقلانه خبرې مخته وړي او پریکړې به کوي. د ښاغلي اباستانګزی د وروستیو څرګندونو تفصیل به له عصمت څاروانه واورو.
طالبان وایي د سولې د خبرو لپاره یې د بین الافغاني مذاکرو د ریاست په نوم یو نوی تشکیل جوړ کړی دی چې مشري به یې د شیر محمد عباس ستانکزي په غاړه وي. ښاغلی ستانکزي د دغه نوي جوړښت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق، او همدارنګه د بین چې امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، دغه کوه توافقنامه چې سره دغه تطبیق
د همداراز وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نوی مذاکراتي ټیم ټاکلی او شل تنه غړي لري. د دا پلاوی د قطر له سیاسي دفتره یو جلا تشکیل وباله. ستانکزی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د ملا برادر په مشرۍ د قطر د دفتر پلاوی پاکستان ته تللی او پرون یې د دغه هیواد له باندنیو چارو وزیر او د ISI له مشر سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي چې شاه محمود قریشي طالب پلاوی وهڅاوه چې له امریکا سره د قطر د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي. عباس ستانکزی وایي چې د ده په مشرۍ مذاکراتي ټیم به د سولې د خبرو تر څنګ د بندیانو د خلاصون پر موضوع هم خبرې وکړي. د یو وار بیا د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې طالب بندیان خوشې کړي. د افغانستان حکومت له 15,000 طالب بندیانو څخه 380 تنه نه دي خوشې کړي او وایي چې د یو شمېر بندیانو د خلاصون په اړه استرالیا او فرانسه ملاحظه لري او په عین حال کې دا بندیان تر هغو نشي خوشې کولی چې طالبان د افغانستان د خاص واک شاوخوا سل بندیان خوشې نه کړي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس ستانکزي چې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو له لوري د شل کسیز مرکزي پلاوي مشر ټاکل شوی، وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. ښاغلی ستانکزي ویلي چې طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې نور کوم خنډ نشته او حکومت باید ډېر ژر دا خبرې پیل کړي. دغه راز لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، ښاغلی ستانکزي د اسلامي امارت په چوکاټ کې د یو نوي ریاست یادونه وکړه چې په وینا هغه به د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي او دا به یو مستقل ریاست وي. له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی هم وایي چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مخته وړلو لپاره به یو سکرتریت یا دارالانشا جوړ شي. دغه ټیم غړی ندیر نادری نن لازدي رو سره په مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو چې طالبان شرایط ومني. نور حال بیده فیروزه از زیب رپورت که وارو.
له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی د حکومت له لوري بین الافغاني خبرو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي، خو وایي چې د دغو خبرو اترو د څارنې لپاره باید یو سکرتریات جوړ شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړی نادر نادری له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د جګړې د زر پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د دوی شرایط ومني.
دقیقه ده، د دواړو خوانه به یو سکرتریات وټاکو. د موږ خوښه به همدای افغانانو سره کینو خپل پټو یې ورکو وملته چا دری اوارکو بس کښینو جرګه سره وک. مهمه هم دا ده چې هغه یو هدف ته چې موږ خالصانه ورته ژمن یو، دا ده چې جنگ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د ښاغلي نادری په خبره د حکومت شرط د افغان ځواکونو، کمانډویانو، پیلوټانو، اسیرانو آزادول دي. نوموړی وایي د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظرونو اختلافات سته، خو ټول په یو اصل چې په خبره یې هغه جمهوریت دی توافق لري. بل خو طالبان وایي کچیر مذاکرات پیل سي هغه وخت په دې صلاح دي چې داس یو دریمګړی بورډ یا سکرټریټ وټاکي چې د دواړو لورو کسانو په ترکیب کې شامل وي. خو دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسی. دا مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د د پایل پر وړاندې ستخندونه لري کړای شي. ظاهرا د بین الافغانی خبرو اترو د پیلیدو د ځنډ دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي. طالبان د خپل ورکړل سوي لیست له مخې د 5000 بندیانو د خلاصېدو پوره کول غواړي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی هغه کمانډو ځواکونه او پیلوټان هم چې د طالبانو سره اسیر دي باید راخوسي کړای شي. بلخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان هم ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې ستخندونه لري کړي. له دې ډلې سید خالد سازت وویل
تر ټولو مهمه خبره ده تر څو اوس یو داسې میکانیزم باندې کار وشي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل لپاره زمینه مساعده کاندي. مثلا کوم خنډونه پراته دي یا کوم مسایل دي چې هغه د دې باعث شي چې دغه پروسه ودروله په موقت ډول باندې یا په لنډ مهال کې، ټول اولویت دې ته ورکول شي.
د ښاغلي سادات معلوماتو له مخې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو له ډلې یو شپږکسیز هیئت ټاکل شوی چې له طالبانو سره په ګډه دغه سکرتاریات جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره کتلي دي. د طالبانو د دغه سفر په اړه د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو قربتو وکړ او خبره یې هغه هم وروسته تر هغې چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی صالح بیګاش په نو وخت په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د طالب پلاوی د ناستې د عکس په خپرولو سره لیکلي چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب سوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر لومړي مرستیال په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دا نوې نسخه د شپې له 12:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته. هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتونو له پریکړلیک سره سمون لري. خو دا چې د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی او طالبان به کله سره کینی او مخامخ خبرې به کوي دا تر اوسه معلومه نه ده. که څه هم د دوه خبرو ځای د قطر پلازمینه دوها انتخاب شوی، خو د ستا ستونزو او خنډونو له امله یې نیټه نه ده مشخصه شوی.
د سولې په موضوع کې تمکیه د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره له کابل وصل دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډېره مننه تاسو ته درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته ډیر اهمیت ورکول کېده چې دا هغه دفتر دی چې د سولې خبرې به مخته وړي، که هغه مخکې له امریکا سره مخته وړي وي له افغانستان له حکومت سره به مخته وړي. دغه نوی چوکاټ تاسو څه ډول ارزوئ چې د امارت په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم رامنځته شوی عباس ستانکزی وایي چې دا یو مستقل دی، ایا فکر نه کوي چې د قطر دفتر څنګه ته شوی؟
ډېره مننه. د طالبانو سختارونه اکثره وخت بدلیږي، کوم نوې تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوي مشران راځي، دا سیاسي چارې چې اکثره دي قطر دفتر او دا ټول د ملا عبدالغنی برادر چې سیاسي مهمیت یې ورته جوړ کړي د هیبت الله د پاره درې معاون شو تر خبرې لاندې کېدلې. بیا دوی سیاسي کمیشن هم لري چې د وزارت خارجه پر کم باندې کارونه کوي. نو زه په دې کې خپل نوې سختار په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو زما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سمون کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په کوم پاکستان کې دا غوي سره هواته د پاکستان دولت سره ډېر مشورې کوي. کته چې وګوري هغه مذاکراتي ټیم چې د پاکستان د طالبانو سره طالبانو مذاکرات چټین د امریکا سره مذاکرات کول، هتا دوی باکسره وخت پاکستان ته لاوال ته خپل مشورې کول، یم د خپل برابرانو سره هم د پاکستان چارواک سره، یا به یني وخت کې د پاکستان د فوج لور د رپورټ چارواک لاوال ته مشورې کول. نو زه فکر کوم د دې استقلالیت سره په سوال باندې، مګر په دې کې شک نه کوي چې د خپل د بین الافغاني مذاکرات ټیم د فارا د کوټ شورا څخه د دې رهبری شورا د خدمتي رهبرانو سپول دي چې پاره کې کوي افراد دي چې مثلا قاضي القضاءت یو یا د استخباراتو مشر یو ملاشرین د افراد لري. نظامی چارواکي د دې فکر دا دي کچیر مور همیشه د بین الافغاني مذاکرات کو او هغه کې اوربند مسله راځي، نو بیا نظامی چارواکي دي چې دا اوربند کولای شي چې عملی کې او د دې سره بحث په دا خطر باندې ډیر نظامی اړخ لري دا نوي
ټیم
کې. اعظمي صاحب، فکر نه کوئ چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلوم وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نه کوئ چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس مولا عبدالغنی برادر دی په یو شکل په دې هغه کې ښکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول په دې کې د قطر څخه دني وخت کې شکایتونه وه، هم د طالبانو شکایتونه وه، هم د نورو هغه هیوادونو چې په دې پروسه کې دخیل وه هغوی د قطر څخه ځینې شکایت کول، او قطر ته ځینې طالبانو رهبرانو څخه بهکوم سبا ستانېدي دخه شکایت کوي چې دوی مثلا سره کوم چې قطر غواړي هغه ته ډېر غوږ نږدې واخلي، چې قطر باید واخلي دوی نور کوي. نو شاید دا یو لار اوسېږي چې دوی وایي چې موږ د قطر دفتر څخه مستقل یو، دا یو مذاکراتي ټیم دی فقط په قطر کې اوس دی، کېدلی شي چې افراد یې په نورو هېوادونو کې هم وي، او یو نوی استقلالیت ځان ته واخلي په اصطلاح استقلالیت چې بیا وکولی شي چې دوی د قطر نه دباندې مذاکرات وکړي، چونکې اکثره طالبان ډېر راضي نه دي چې ټول مذاکرات یې په قطر کې اوسي.
یوه پوښتنه دا ده چې فکر نه کوي چې طالبان غواړي چې سیاسي سټرکچر یا چوکاټ پراخ کړي، او بل دغه نوی ریاست داسې وخت اعلانېږي چې د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اسلام آباد ته تللی، پاکستان ته تللی، له چارواکو سره هلته کتلی، په دغه حساس وخت کې فکر نه کوي چې د دغسې ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي؟
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوع سیاسي سختار طالبان او نظامی سختار باندې ډېر واضح دی، دا راته خو څوک سترګې نشي پټولای. خو بحث دا دی چې طالبان د استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلف دغه راځي بحثونه راځي چې د هغې لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کوم چې مربوطه ټیم دی د هغې لپاره مراوسته لري. او پاتې شو د غنی برادر سفر پاکستان ته، په دې کې بیا هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینې مشورې ورته ورکړي او هغه ځینې نقاط ورکړي چې دا باس کولی شي او دا باس نشي کولی، نو کې خپل کنټرول په ټای چې دلی حتی ما دا مو اوریدل چې اگر چې کنفرم نه ده چې پاکستان ځینې نور هیوادونو افراد هم را دعوت کړي چې طالبانو سره کښې نه وي، او هغه هیوادونه دي چې په طالبانو باندې شاړي کې سر لري او غواړي چې خپل ځان معلومات ترلاسه کړي او وپوهېږي چې طالبان څه غواړي. نو زه فکر کوم دا سفر تر یو اندازې مهم و، او طالبانو په راتلونکي دریز باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې تاثیر کولی شي.
اعظم صاحب، یوه لنډه پوښتنه، دغه وروستیو پرمختګونو ته په پام فکر نه کوي چې د سولې بهیر ته ورنږدې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه اړخونه د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته؟
ټول اړخونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې چې څه خنډونه دي هغه له منځه ولاړ شي. چې دې د بندیانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده، یعنی د طالبان حاضر وه چې تیر دغه میاشت دیارلسم تاریخ ته دوی سره کښېني، مګر د بندیانو مسله دا وځنډول. نو زما فکر دا دی چې که چیرې افغان دولت او طالبان دغه د بندیانو مسله سره حل کړلی شي، بالخصوص د افغانستان دولت تقاضا لري چې سپیشل فورس کم خاص واکونه چې دي او هغه تخنیکي ټیم د افغان ایر فورس یا کم هوایي ځواکونو افراد چې دي چې بندیان دي چې دا لري لاسي، مګر بیا دې لپاره سوال دا دی طالبان دا استدلال کوي چې موږ زر نفره تعهد کړی او هغه موږ له کړی، هغه باید شبه دا وایي چې دولت افغانستان هغه افراد چې لکېدلی اول سر نه چک کړي وو چې رښتیا هم د افغانستان ځواکونه دي، بیا یې لستر کړی وای. نو هغه ناوخته دی اوس، زه فکر کوم دا به ډېر نتیجه ورنه کړي، مګر اخر د ورځې کې به یو تفاهم په
اعظمي سره
چې یو څه بدلون پاتې شي او څه د افغانستان دولت ته پاتې شي.
یو ورسته پوښتنه چې همدا اوس مې ذهن ته راغله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی دی، په پام کې و چې مخکې اعلان شوی و په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وګوري ملا عبدالغنی برادر سره. دغه نوی جوړښت په پام سره چې اوس عباس تنگزید د شل کسیز مذاکراتي ټیم مشر کېږي، نړیوال په تیره بیا ډیپلوماتان بچ لدی ورسته چا سره ګوري؟
زه فکر کوم طالبان دا هر هیواد ته خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکل دی چې د اروپا لپاره، یو آسیا لپاره، منځنۍ آسیا دا ټول جدا دي. خو کله چې د مایک پامپیو په ساته باندې څوک راځي، نو اکثره وخت هغه عبدالغنی برادر هغه ټیم رهبری کوي، چونکې دی د طالبانو دریم یا سیاسي مرستیال دی. نو زه فکر کوم د بشتن په هغه مجلس کې به حتمی اوسېږي، او افغانستان اکزی تر اوسه فکر نه کوم چې دا پروتوکول یا دا لیول دی اوسې رشته دی د مایک پامپیو د امریکا او د خارجه سره وخت لري.
ډیر مننه د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و ازادي راډیو اوري د افغانستان د سولې په روان ټکني بهیر کې د ورستیو پرمختګونو له ورستي حاله مو خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رازو په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو موضوع ته د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې ورستۍ سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې په پروان کې د مړو شو شمیر تر څو ساعتو مخکې نږدې اویا تنه ښودل شوي او ټپیانو هم نږدې سلو تنو ته رسېدلی وو. د پروان له مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره د ټلیفون په لیکه د هنایش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د سیمې د وروستي وضعیت او د سیلابونو له امله د زیانمن شوو په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي دي؟
جناب مجلس د تلفات په اړه آخري ارقام مارچ هم دا اوس واخیست دا دی چې اویا کسان تر اوسه مړ شوي ده او یو سلو درې کس زخمیان دي تر اوسه، مګر د تلفاتو شمېره کچه په نسبت زیاتېدو دي.
وسم آیا د ژغورنې هڅې روانې دي؟
دقیقا جناب مرسد همدا په همدا خاطر دی چې هغه کسان چې جسدونه پیدا کېږي د عملیاتو د پترس کې په جریان کې ځینې کورونه چې ویجاړ شوي ده قطن خراب شوي ده په عملیات په جریان کې پیدا کېږي او جسدونه په شتخانه کې انتقال کېږي او ځینې زخمیان نور ځایونه په کور چې پاتې دی او داسې کسان همدا عملیات جریان لري د اولویت لري په امنیتي ځواکونو او نورو عملیاتي ځواکونو اولویت دا دی چې هغه کسان چې په بند پاتې شي هغوی باید وژغورل شي.
مخکې په خبرونه کې مو د پنجشیر او کاپیسا کې هم د سیلابونو وویل، د هغو سیلابونو په اړه مو کوم نوي ارقام د تلفاتو یا د زیانونو پیدا کړي؟ هلته سیلابونو څه زیانونه
لري؟ تر اوسه د تلفاتو په اړه غوښتنې څه نه ویلای، په دې خاطر چې په هلته سیلابونه اوس پیل شوي ده، ځکه چې په پروان کې پرون شپه وو او مګر په کاپیسا او په پنجشیر کې اوس را جاري شوي ده. یو سیمه کې خارونو میږي چې د سی اول په ولسوالۍ کې هلته خارو ډېر یو سرسد ځای دی، خو مګر سیلابونه ډېر خرابې کړې ده. د تلفاتو په اړه زموږ سرچینه وایي چې انشاءالله موږ ته به معلومات شریکه کړي چې اورېدونکو ته انشاءالله به شریکه وو.
بلې، احمد هنایش د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال تاسو نه یو دنیا مننه. هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درانه زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ښایي ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره یې څه کېدای شي؟ دا مسله مې مخکې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق سره په یوه مرکه کې وڅېړله. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه راووځي؟
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوی ده او د سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې د سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یا ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډیر کم وخت چې زموږ هیوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسب کاله په نورو کلو
جګړو کې هم د دې باعث شوی د سیسموګي وادوال تلفات ورکی. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات د سیف سیستم باندې کار کوي دا، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د یو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی د چې موږ خپل هیوادوالو ته مخکې خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. په اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډیر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
ملخص صاحب، یو بل موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوهېږي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مهیروي، خو اوس پرشه جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان پر دولت ژغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار. ستانکزي د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې نن ویلي چې د سولې لپاره د افغانانو خبرې هر غړی پیل کېدلای شي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي نادر نادری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړی خبرو ته تیار دي، خو ځینې شرطونه چې او ځینې غوښتنې چې د افغانستان د خلکو د مشورتي لوی جرګې کې او همدارس د افغانستان د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا مطرح شوې دي باید د خبرو تر پای مخکې د مقابل لوري څخه عملي شي. په طبيعي پوش سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړه شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. بیګا د شپې په دریو بجو باندې د چاریکار په ښار له 50 خواو سیل راغلي. ډیر خلک چې په ویدو کورونه ور باندې چپه شوي دي یا سیل وړي دي. چارواکي وایي چې تر زرو زیات کورونه په چاریکار کې تخریب شوي او ړنګ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو ګوند ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه پرون د ځان د ښکار کولو او خپل کاندیدیت د خلکو د پام د اړولو لپاره لټولو صلاحیتونو کار واخیست. د هغه میرمنې هم د امریکا خلکو ته وینا وکړه او ویل چې دوی به ویاړ لري چې امریکا ته څلور نور کلونه هم خدمت وکړي. نن به په دې کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خبرې کوي. او د بوسنیا د جګړې پیژندل سوی جنگي قومندان رات کوملادیچ بنن د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ته د خپلې دفاعي لپاره د تحقیق خبري وکړي. هغه په قتل عام او د بشري ضد جرمونو په د ترسره کولو په خاطر په عمر قید محکوم شوی دی.
له فرشته جلال زین مننه ک غوړی به هم دا خبرونه په تفصیل سره ولولای دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي ټول ملي تاجرانو څخه هیله کوم چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره ډیر ژر مرسته وکړي. خان محمد اسلام یاریم له هلمند نادلی څخه د افغانستان د جنگ لوی لامل امریکا او د دوی ناسم سیاست دی که امریکایان اوس افغان مشران سره یو شي نو سوله به راشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي طالبان باید د افغان سولې په هکله د پاکستان څخه نه بلکې د خپلو ملګرو څخه مشوره واخلي. دین محمد احمدی له زابل څخه لیکي نور د دواړو طرفونو څخه غواړو چې د سولې خبرې د نه زندوي بل خصوص د افغان ادارې څخه هیله کوي چې طالب بندیان آزاد کړي. فضل کریم درویش له پکتیا زیاریو بل لیکي چې هر څومره ژر چې کېدای شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي د افغان بسمت سوات له شمیرې لري. پیغامونه مو هم لولو. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د افغان په 3.5 څپه صافه وزي اوریدلی شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو وویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیزې خبرونه ته.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انیفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده یې د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې د مقدمې په ډول دا راته ووایې چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟ عادل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونه د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمې په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه؟
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید دای د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوی ونه کړي. څه کول غواړي او څه کولی شي، ډېری انسانانو ته خپلې وړتیا معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت دی، څه فکر کوئ؟ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنې چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول شوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ له خوانه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرزند دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زاړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دې یو سوال کوم. که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند تر منځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلی دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغه نه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مثلا
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنې د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهېږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړئ.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې ومه، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پریکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پریکړه ده، منطقي ده، دیني اعتادو او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپل کورنۍ ته قناعت ورکم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوی وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې پیغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، او پیغه کې په بده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شوم.
کچېرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کېږي او کچېرې یو کس ته ورکول کېږي، پایلې به یې په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېرې د کورنۍ مشران یعنی ډېر فامیده هم وي، ډېر پوهه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر واچ کې نستی. دا خلک باید ځانه پښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروئ، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول تر سره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیل لري سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې دې نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محروموو؟ چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. دی واده دی مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسائل دي چې باید پیغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې سره ول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شنه چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسائل دي چې موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډیر آرام، ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی. لګنه پرته موږ به د ډیر وروسته پاتو انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي.
ډیر زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراو؟
موټر نه عامه استفاده نه کیده، هغه په خپل د امیر حبیب الله خان ته استفاده کوله، د کورنۍ ته استفاده کوله.
د کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
اخري دوره چې تل راغې دی ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غته تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکې نش کوم واغه موډل ټیټ وو، ورځي کوي وا اوس نو شپه بدلیږي. 2014 2018 کوریزین هایلکس لا اونډا دا کیمریش ول دا ورن موټر نو دا شپ ډیر مزدار ده خسته ده.
نن په همدې حق لا خبرې کوم. په پیل کې د موټرو لارغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون چیړم او ډولونه یې هم درته روښانه کوم. زه واګه مجبور خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوي سمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپل کورنۍ سره ګرځیده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقی نړیوال څخه اوګلو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نو سړک په افغانستان کې موجود نه و. من تر دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده و چې د دې نو لارو ژوندۍ نمونه. هغه وخت چې موږ د سروبینه کټکیو خیله تا د غرب په سر کې د سرکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو، د پیلانو او د قچرو لار وه. د موټر را تګ افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. ازمک همکارا فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلې دي. ورته وښی
قدرمن دوستانو، موږ د کابل موزیم تغزای تراغلو چې دلته پخوانی موټر درول سوی دی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیلو دورو تاریخي او آر یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندې ساتلې دي. ام د اوس له موږ سره د موزیم کارکونکو محمد سید شفق دی. له دې خبرو غواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړنی موټر پاک معلومات راکړي.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنه او لرګینا جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه پخوانی شاهان ته ډالۍ په شکل دولت تا ورکړی دی. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و د امان الله خان د دوري پایل
و.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی.
بله.
اوږد شکل لري او دروازه لمدي څخه خلاصيږي.
دروازه مې خلاصيږي.
ښه، دی موټر کې خو ماشینونه او د شین ښکاری دا ولی په دې حالت سوای
تاسو ته معلومات ته په دغه سالويخ کولو کې په افغانستان کې ډیر بد حالت تیر شوی دی.
بله.
جنگونه تیر شوی دی، مختلف واقعات تیر شوی دی، دغه ټول دغه جنگل لاسه دغه بد حالت بود دغه شوی دی.
په هر حال لار به سولان دی نور موټر ته. دا موټر شین رنگ لري، نور به تاسو تشریح کړئ.
د امان الله خان دورې پورې مربوطه یا دغه د غسلور کسان لپاره دا استعمال ده. د امان الله خان لیکورنیته یا بعض خلک میلمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره بغښل نه پاره.
اوس چې موږ تاسو ګورو ساري لوڅ دی،
اوس پلاستیکي پوخه خراب شوی دی، له منځه وړل شوی دی.
راځو دی خواته دی بل موټر ته. یو رقم دی کشته غوندی شکل لري، دا څنګه؟
تخنیک دی پخوانی تخنیک اوس لپاره فرق لري. په هغه وخت دا نوې ماډل و، نوې ډیزاین و، نوې تخنیک و. او دی لپاره دا جیک ټایرون جوړ شوی دی. په هغه وخت د افغانستان د سرکونه دا و، دا ول د سی خنو.
بله.
هم دی لپاره دا ټایرون لګ زره جیک و، خاور یا خټه جی دا پورته لاړ سی، دا موټر شي نه دی
خراب نه شي. او دا بل چې ګاډي غوندی دا یاو دغه ډیرو بخه دی خوته ټایر دی داس رقم
دا مونږه مختلف ګاډي لرو، مختلف بعض دوه ټایر دی، بیا سلور دی، دا مختلف ځایون کې استعمال ده. مثلا د بعض تفریحات لپاره وړه کادی مراسم مو دی ام دین استفاده کول.
بله، راځو دی خوته. ښه، تر دې سره پوری ټولی ګاډي دی.
وو دا ګاډي یاو دغه موټر ټول دی، تا ټول دی امونی دورې پوری مربوط دی.
بله.
او دا ګوري دا بعض وختونه دغه محافظین نه پاره استعماله
د
سی په ولار باندې درته
اوس بادیګارد ته
او بادیګارد ورته وایي د استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پاده کړي د نه جن استفاده کول
که زحمت نه کیږي. ای خواته بم ورسو ډیر خولي موټر ښکاری. که رازو تور موټر اوته دا موټر کوم دی دا پوری
موټر دغه دوه موټر چې ګوري دا د سردار محمد او خان شهید په دوره پوری مربوط دی.
بله،
دوه روسی موټرونه دي او ګوري دغه شیشه زیره ده دغه خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده.
بله،
او ګوري دغه شی ټول زیره ده.
مګر د زیره موټر خو دلته فکر کوم مرمه خوړلې په شیشه کې.
بله بله بله، ګور دې خواته د مرمه هغه شی مال میگی خو خاطر سی ویني دي د ما په ګومان کو دغه شاید به چې دغه د کوټه په وخت داوود خان باندې کوه سو یغه وخت لګیدل یغه مشخص نشته.
دا دروازه خلاصه وایسه
ولینه
څومره درندې دروازې دي.
دا خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه. هم دې لپاره د شاله لپاره استفاده کړي رجمو لپاره هم دې لپاره زهري جوړ شي ودي.
اوس بلور سولان دي
هغه
نور موټر ته باور شو چې دا په کومه دوري پورې اړه لري. ښه،
امریکایی کادلاک موټر دی. دا د هغه میلمنو چې برنلاتل افغانستان ته د هغه لپاره استفاده کړه چې ډیپلوماټان لپاره چې وزارت خارجه ته بعضی رسمي ملاقاتونه وزارت خارجه ته وړه.
بله، د میلمنو لپاره هم که کلی موټر انتخاب سی وي.
ډیر د وزارت خارجه باید هم سیخ کلی وینور.
بله، چې د میلمنو که قدر بسی.
نه قدر بسی.
هم سی ورو ورو براسو دلته د دوه نور موټر سی دي. دا څنګه؟
دا د مختلفه دورې دی. فکر کوم د داوود خان شروع دیخوا نجیب پوری.
تاسو ډاکټر نجیب یاد که راځو دی خواته په موزیم کې یو بل موټر چې د نورو موټرو په څیر ښکلی دی هغه د ډاکټر صاحب نجیب موټر دی.
بله.
چې پردې لري او نظر نور ته لګ نوی دی ځکه وروستۍ دوره وه. دې پکې نور معلومات
دغه جرمني موټر دی بنز ده
کوي سم
ولینه
موټر منځ وګورم. ښه،
او دغه مانس کې ګورای نه وای دا
چې
هم نه وای دي او دغه سلور کس لپاره استفاده کړي چې دوه ورسه دي او دوه مخته.
یو څه یو دونکو ته وایو هغه دا چې دلته کوم موټر چې په خانه یو دورو موږ ولیدل ډیر پخ جوړ دي، ډیر مضبوط جوړ دي، ډیر اصل ښکاری هم دي.
بله، وو دغه تخنیک خپل فرق لري. اوس خو بازار ټول ګوري تاسو تجارتي بازار ده لکه چې بعضی شیان کابل ترازی لسی یو مصرف ده. په دې لپاره چې کلاس یې بل وارد کړي.
ډېر منل تاسو نه ژوندي اوسئ.
هم چنان تاسو نه مننه چې تاسو ته موږ زحمت ورکړئ. خیر اسمانه
دا چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څه وخت رامنځته شول. دا مو د ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت له مرستیال انجینر زکریا محمدی څخه پوښتلی دی.
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات ترانسپورتي حلېده. بیا ورو ورو دغه موضوع انکشاف وکړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1998 کال یا 1999 کال سره مصادف ده د لومړي ځل لپاره یو موټر د تورخم له لارې چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لاتابان جلدلک سړک سخروت او تر تورخم پورې رسیده. بیا په همدغه سړک باندې اول ځل لپاره دغه موټر د برتانوي هند څخه کابل ته راغی چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیس و شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې. بیا ورو ورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه د هغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو چې هغه ډریور بیا یو هندي و په کابل کې دغه دوه موټر و. شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی د ډیرو ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلۍ او یو اورګاډی هم په هماغه وخت کې په کابل کې راغی. نو انکشافات شروع شو. بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په همدغه 1999 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتانوي څخه خریداري شو په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره. بیا په 1902 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې و دا د شارولي پورې مربوط و. پخوا مګر د وخت په تیریدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین همداسې ورو ورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې.
د وخت په تیریدو سره هره وسیله بدلیږي، نوی بڼه او شکل غوره کوي. دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغیرات راغلي دي موټروان احمد خانی په اړه وایي.
مخکې چې کوم هغه موډل یې ټیټ و پرځای قوي وه کلکه به وه، اوس چې کوم موټر راغلی دی شپې ښایسته دی مزیدار دی خو مګم نازکه دی. بیا کال په کال نوی سنس راوځي نوی موټر راوځي. همداسې دا دوه کالو کې رقم رقم شیپونه راوتلي دي 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دغه کیمری شول دغه وړه موټر نو دا شپ ډېر مزیدار دی ښایسته دی خو په مکم والی کې بیا پخوانی موټر مکم و. دا له پلاستیکي ډول غونته دي دروازې نازکې غونته دي خو برقي سیستم دی ټول اتومات سیستم دی سهولت یې دغه دی.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې له پخوا څخه ښکلي او اصل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
بچاتا ور بنو نا جوړ وینا پهله بچاتا ور بنو بچاتا اول بلونا چودوینا